Selam aleykum. Po afganistan ki dhe mazë ma shamë shpesh bëgjesve dhe ozodi i rori një mësat ma shamë një khabëri më gjela pa ilësua. Dhe khabëri më gjeli për khabëri rë përuni kja vrej që dhe ulesi gjergjit në revolu qëru komisun vë javon hukumet dhe aslam Faruqi Pakistan të në vërspari Faruqi po afganistan ki për dzinu të rurësti hamlu të rëndi. Dhe hamurri që për Pakistan këtë koronavirus dhe khabëridu sëra mëlgur miletunu afgan të kardoru të ndishna shuvalida. Dhe të rë khabërunu urus të vredilesi khabërunu lë asadullu din navrej.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیخي 521 ته پورته شوې د کابل ښار پنځم امنیتي حوزه کې د موټر سایکلونو پر تګ راتک بندیز ولګید او ایران وایي 13 ساعتونو کې د کورونا نږدې زر تازه پیخي ثبت کړې دي د خبرونو تفصیل د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي 13 ساعتونو کې 10 نور افغانان په کورونا وایروس اخته شوي دي د دغه وزارت ویان وحید مایار رسنیو ته ویلي چې د دغو پیښو نږدې نیمایي په کابل او پاتې په نورو ولایتونو کې رامنځته شوي
په کابل ولایت کې 14 هرات ولایت کې 8 قندهار کې 2 لوګر کې 2 دایکنډي 2 تخار 2 او په غور بادغیس نیمروز بامیان پروان په هر ولایت کې یوه مثبته پیښه ثبت شوې چې مجموعي شمېره د مثبتو پیښو 521 پیښو ته ورسېده
په پلازمینه کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز امر جدي شوی او پولیس خلکو ته په اسانه د تګ راتګ اجازه نه ورکوي د افغانستان کورنۍ چارو وزارت د کابل ښار پنځم حوزه کې د موټر سایکلونو په ګرځېدو بندیز ولګاوه د دغه وزارت خبر پاڼه کې راغلی چې دغه کار یې دغه حوزه کې د هدفي وژنو ترهګریزو بریدونو او جنایي پیښو له ډېروالي وروسته کړی دی په خبر پاڼه کې راغلی چې اکثره دا پیښې د موټر سایکل نه په ګټې اخیستنې ترسره کیږي پنځمه امنیتي حوزه د ښار لویدیز ته پرته ده چې قمبر څلور لارې خوشحال خان او کوټسنګي شاوخوا سیمې رانغاړي پولیس وایي که هر څوک له دې امر نه سرغړونه وکړي موټر سایکل به یې ضبط او قانوني چلند به ورسره کیږي د تخار امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت کې د پرتې لویې لارې شاوخوا کې عملیات پیل کړي دي د دغه ولایت امنیه قمندان سید میراج الدین سادات وایي د عملیاتو هدف د وسلوالو مخالفانو او د هغوی د پټنځایونو له منځه وړل دي خاغلی سادات ویلی د عملیاتو لپایل تر اوسه وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله هم اوښتی خو کره شمېره یې نه وایي دی وایي د هغوی ایښودل شوي یو شمېر ماینونه هم شنډ شوي دي تخار ولایت کې په دې وروستیو میاشتو کې ناامنۍ زیاتې شوې تیره اونۍ تعلقانو ښار کې وسلوالو د ملي پیوستون یو کلیوالي مشر وتښتاوه چې وروسته یې سر پرې کړی جسد وموندل شو خبرونه له ازادي راډیو نه اوري په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو آتشه وایي کورونا وایروس په دې ایالت کې په لومړي ځل 2 افغان کډوال مړه کړي دي دا خبره په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو آتشه عبدالحمید جلیلی نن د جمعې په ورځ پر خپلې رسمي فیسبوک پاڼې کې کړې ده خاغلی جلیلی په دې اړه ویلي چې د کورونا وایروس له امله یو افغان کډوال په مردان کې او بل د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې مړ شوی دی د پاکستان د مرکزی حکومت د ارقامو له مخې کورونا وایروس تر دې دمه په دې هیواد کې 4601 کسان اغیزمن کړي او لږ تر لږه 68 یې مړه کړي دي بل لور ته پاکستان په پام کې لري چې د دغه هیواد عمده اقتصادي څانګې بیرته پرانیزي دا اعلان له هغه وروسته کیږي چې د کابینې یو وزیر خبرداری ورکړ چې د کورونا وایروس له کبله درول شوي اقتصادي فعالیتونه به 13 میلیونه وګړي بیکاره او د پاکستان څه باندې نیمایي وګړي به بېوزله کړي د رواني اونۍ په پیل کې پاکستان ویلي و چې د اپریل په 14مه به د کرنې سکتور او د سیمنټو او فولادو د تولید چارې بیرته پیل کړي د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عاشق اعوان نن وویل د دغه هیواد حکومت هوډ کړی چې ځینې اقتصادي فعالیتونه چې میلیونونه کسان پکې کار کوي له سره فعال کړي د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې دا مهال د پاکستان شاوخوا 40% وګړي له بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي پاکستان په دې وروستیو کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د ژغورنې یوه طرحه جوړه کړه او دغه راز تمه لري چې 3 میلیارد ډالر بل مرسته کوونکو هیوادونو ترلاسه کړي او روستای خبر هم دا چې د ایران د روغتیا وزارت ویلي دغلته کرونا ویروس تازه 122 کسان مړه کړي دي. د وزارت ویان کیانوش جهانپور ویلي ایران کې د کرونا له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 4202 شو ته پورته شو. نوموړي وویل تیرو 24 ساعتونو کې په دې ویروس ایران کې 902 کسان اخته شوي چې د ټولو اخته شوو کسانو شمیر له 18,000 پورته شو. دغه هیواد کې نږدې 15,500 کسان بیرته له دې ناروغۍ رغېدلي دي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. ورزو د خبري مجلې د خبري راپورونو برخې ته. ولسی جرګه وایي افغان حکومت د اسلام فاروقي پاکستان ته نه ورسپاري.
هر قدرم کشور همسایه ما اصرار بکنه بر آزادی رهبر داعش در افغانستان مناسبات را خراب میسازه.
د ملي امنیت پخوانی رئیس وایي که افغان حکومت اسلام فاروقي پاکستان ته ورسپاري د افغانستان امنیت بلا وګواښل سي.
حکومت افغانستان که چیرې دا کار کوي یو ځل بیا د افغانستان حاکمیت متضرر نه کوي.
په بهرنی موضوعات کې ورې چې پاکستان غواړي د تجارت په برخه کې ځینې اسانتیاوي راولي. دا خبری مجله تر شپږ نیمو بجو د دې تر څنګ پر نور موضوعاتو هم خبری راپورونه اوریدلی سي. د ولسی جرګې د نړیوالو چارو کمیسون وایي افغان حکومت یې اسلام فاروقي پاکستان ته نه ورسپاري. د دغه کمیسون مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل که چیرې افغان حکومت د داعشتلې مهم غړی چې د ملي امنیت ریاست لخوا په تروریستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول سوی وسپاري، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې په برخه کې به ستونزې رامنځته سي. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې.
که څه هم تر دې دمه افغان حکومت د پاکستان له لوري د اسلام فاروقي د ورکړې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت نه باید د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې دغه مهم غړی پاکستان ته ورکړي. د دغه کمیسیون مرستیال سید محمد جمال فکور بهشتي ازادي راډیو ته وویل
په دې موضوع کې زیاتې پیچلتیاوې موجودې دي او هر څومره چې ګاونډی هیواد یعنی پاکستان دغه کس د ورسپارلو ټینګار کوي له افغانستان سره چې کوم مناسبات لري هغه ته زیان رسوي، او همدارنګه په دې سره به دغه هیواد چې موږ سره د سولې او امنیت په برخه کې کومې ژمنې کړې او اړیکې دي هغه به هم ورو ورو له منځه یوسي.
اسلام فاروقي چې اصلي نوم یې عبدالله ورکزای دی، د شنبې په ورځ د وري په 14مه د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا په کندهار کې ونیول سه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال د وري په 21مه نیټه دغه وزارت ته وغوښتل سه او ورته وویل سول چې فاروقي په پاکستان کې په ډیرو تروریستي حملو کې لاس درلود. د بیان له مخې چارواکو مشال ته وویل چې د اسلامي دولت نومې ډلې دا مهم مشر د نورو تحقیقات لپاره باید پاکستان ته وسپارل سي. هلته مو وکړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم په دې اړه ولرو، خو تر دې دمه دغه وزارت موږ سره خپل نظر نه دی شریک کړی. د داعش ډلې خراسان څانګې په افغانستان کې د ډیرو هغو حملو مسؤلیت منلای چې ملکی خلک پکې وزل سوي. د دغه ډلې وروستۍ حمله د مارچ په 25مه نیټه په کابل کې د افغان سکانو پر یوه ګردواره وه چې لږ تر لږه 25 ملکي وګړي پکې ووزل سول. له دې سره د افغانستان په ولسی جرګه کې د هندوانو او سکانو استازي خالصان نریندر سنگ ازادي راډیو ته وویل چې اسلام فاروقي باید په افغانستان کې د ننه محکمه سي، او که داسې ونه سي د ټولو هغو کسانو چې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په حملو کې قرباني سوي حقونه به یې له پامه وغورځول سي.
دا خو حقیقت ده چې د افغانستان حق ټول وګړي دا حقوق په خیر لاندې کېږي. دا دښمن تره دی، زموږ نه دی، ټول افغانستان دښمن دی. دا امیدوار یم چې دا همدلته محکمه شي تر څو چې د افغانستان استقلالیت او د افغانستان
د بشری حقونو د څار نړیوالې ټولنې هم له افغان حکومت غوښتي چې فاروقي د دیوي عادلانه محاکمې په ترڅ کې په جنګي جرایمو محکوم کړي او د دوی د حملو په ترڅ کې قرباني سوي کورنۍ شاهدان وګرځوي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د ملي امنیت پخوانی رئیس وی کاون حکومت اسلام فاروقی پاکستان ته وسپاری دا افغانستان امنیت ته بلا غوښ پیشتي رحمت الله نبیل وی پاکستان لدی بیر لري چې اسلام فاروقی د پاکستان پټ استخباراتي معلومات له افغان حکومت سره شریک نکړي. شغلی نبیل فیروزی عزیزی ته په مرکه کې وویل
متاسفانه به پاکستان نظامیان او ویسای همیشه افغانستان که اخپل نیابتی حمایت کړی دي او اسلام فاروقی هم یو د مغو کسان نه دی او کسان چې ورسره نیول شوي دي اکثر پاکستانیان او یا د نور ملکونو څخه دي. دوی همیشه په افغانستان کې مداخله کړې ده او فاروقی اصلا د ویسای سره مستقیما لري او په هم زه کله په امنیتي ملي کې مې وظیفه لرله. دوی په هغې کې د لشکر طیبه او بیا وروسته د اسلامی طالبان پاکستان سره او ویسای سره مستقیما اړیکې لرلې. دوی په ډېره بې شرمۍ پدای دوی چې داخلو نه لاس واخلي یا هم د افغانستان د ولس سره هغه هم د ګاونډیتوب حق ادا کړي، دې رقم مسایلې کې بې شرمانه مداخله کړي او حکومت افغانستان که چیرې دا کار کوي یو ځل بیا د افغانستان حاکمیت متضرره کوي. او زما په نظر د افغانستان حکومت دا چې داعش څومره حملې کړي دي او خصوصا هغه آخرین حمله چې هغه د سکانو په عبادتځای باندې وشوه، دا مسله باید مستقیما د ملګرو ملتو امنیت شورا ته راجع کړي او د افغانستان د ملي حاکمیت او د پاکستان بربند مداخله هلته یو ځل بیا مراجعه وکړي تر څو وکولی شو د خپل هیواد او د خپل ولس او د خپل خلکو د حقوق نه دفاع وکړي.
وصول څنګه دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ؟ آیا اوس هم هغه باور شته که چیرې افغانستان دا کار د قانون له مخې کوي او د هغوی اتباع یا د هغوی دغه وګړی بیرته ورکوي، نو دا کار به څنګه کیږي؟ یعنی افغانستان اوس په پاکستان باندې دا باور لري چې بیرته دا د داعش لاس یو مهم غړی بیرته ورکا؟
اول خو افغانستان حکومت او د پاکستان د کومه تفاهم نامه یا څه تعهد نامه یا څه قرارداد نشته چې هغه به د هندیانو تبادله کیږي. زما په یاد دي پاکستان کې د امریکې د فشار په اساس باندې ډېر مهم د طالبانو مهم غړي چې هغه ډېر غټ مسؤلیتونه د افغانانو د وژلو شهیدانولو په دوی په غاړه وو، لکه ملا سلام چې بیا وروسته د کندوز والي شو، لکه مولوی میر احمد، لکه ابراهیم داود جلالی په نامه یو څوک وو چې مناسبه داود سرخه و، هغه د لوګر والي وو په بل کې ډېرې تروریستي حملې په 2009 کلو کې کړې وې. او په لسګور دا رقم افغانستان حکومت وار وار دوی نه تقاضا وکړه، مثلا د ملا برادر کله چې دوی ونیو رسما حتی د وخت رئیس جمهور او وزیر خارجه او داخل پاکستان ته سفر وکړه او د دوی نه تقاضا وکړه چې دا د افغانستان حکومت ته وسپاري څو دوی نه د سولې په پروسه کې کار واخیستل شي. اما هیڅکله پاکستان دا کار نه دی کړی. نو اوس هم پاکستان دا حق نه په ګاونډیتوب په لحاظ باندې جوړي نه په هغه ماتیک روابط چې د افغانستان حکومت او د پاکستان مابین کې دي. داسې څه سند نشته چې افغانستان حکومت په دې باندې مکلف کړي چې داسې یو تروریست چې هغه د افغانانو د وینو یې لاسونه سره دي هغوی ته وسپاري.
نبیل صاحب، بله پوښتنه دا ده چې د تاسو له نظره پاکستان ولې د دغسې یو شخص غوښتنه کړې ده، البته بیرته ولې غواړي چې اسلام فاروقی افغان حکومت هغوی ته ورکړه؟
په دې ډله کې د دوی څه نور داسې کسان هم شته چې هغه مستقیما د ویسای سره رابطه لري او دلته خصوصا د آخرین حمله چې دوی داعش د عنوان نه په د کانو په عبادتګاه باندې وشوه، دوی فشار لاندې دي نه تنها د افغانستان او د بین المللي ټولنې بلکې د بل مقتدر ګاونډي د هند تر فشار لاندې هم دي. دوی د دې نه بیریږي د موضوع افغانستان جدي ونیسي او د تحقیقات نور هم انکشاف ورکړل شي. دوی هغه پټې رابطې او هغه نورې حملې چې دلته شوي او ډېر خلک وژل شوي دي، شهیدان شوي، هغه به بیا دوی ته یو ملي سند جوړېږي. نو زه فکر کوم زیات دوی تلاش دا کوي چې وکولی شي په هر خلک بېرته لاس راوړي، ځکه د قضیه باید افغانستان حکومت او نور متحدین یې جدي تعقیب کړي او ملل متحد یا د ملګرو ملتو یا امنیت شورا ته باید دا قضیه راجع کړي.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي که افغان حکومت اسلام فاروقی پاکستان ته وسپاري د افغانستان امنیت ته بلا ګواښ پیښ سي. فاروقی چې اصلي نوم یې عبدالله ورکزی د دشنبې په ورځ په افغانستان کې ونیول سو، د سیکانو پر ګوردواره په هغه حمله هم تورن دی چې تر 15 زیات کسان یې په نتیجه کې ووژل سول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
په پاکستان کې د کورونا وایرس له خپرېدو سره ملګرو ملتونو افغان کډوالو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې لړ کې په خیبر پښتونخوا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د کډوالو د تلفاتو خبر خپور شوی دی. تفصیل له احمد شبر څخه.
په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو د آتشي چارواکي وایي کورونا وایرس په دې ایالت کې د دوه افغان کډوالو ژوند اخیستی دی. دا لومړی ځل دی چې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو چارواکو د کورونا وایرس له امله د کډوالو د مړینې پخلی کړی دی. خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د آتشي مشر عبدالحمید جلیلی د جمعې په ورځ پر خپلې رسمي فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې له بده مرغه په ډېرې خواشینۍ یې دا خبر ترلاسه کړی چې په پاکستان کې په میشتو افغان کډوالو کې دوه افغانان د کورونا وایرس له امله چې څه موده مخکې پرې اخته شوي وو خپل روح حق ته سپارلی. ښاغلی جلیلی په دې اړه ویلي چې د کورونا وایرس له امله یو افغان کډوال په مردان کې او بل د پېښور په حیات آباد کې مړ شوی دی. په پاکستان کې ملګرو ملتو او د پاکستان د ښځو د حقونو کمیسیون اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغان کډوالو کې ښځې په ځانګړې توګه د کووېډ 19 ناروغۍ له ګواښ سره زیاتې مخامخ دي. په پاکستان کې ملګرو ملتو او د پاکستان د ښځو د حقونو کمیسیون اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغان کډوالو کې ښځې په ځانګړې توګه د کووېډ 19 ناروغۍ له ګواښ سره زیاتې مخامخ دي. د دې ادارو په وینا افغان کډوال په پنجاب کې په ډېرو خرابو شرایطو کې ژوند کوي چې دغه وبا د دوی میرمنې ماشومان او د کورنۍ ټول غړي تهدیدوي. د ښځو په برخه کې د دغو ادارو اندېښنه دا ده چې د افغان کډوالو میرمنې نه روغتیا یا سنتیاوي لري او نه له خپلو کورونو بهر وځي چې د دې ناروغۍ په اړه په مستقیم ډول اطلاعات ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې د کورونا وایرس په ډېرې چټکۍ خبرې شي. د پاکستان د مرکزی حکومت د جمعې د ورځې د خبرو کړیو شمیرو له مخې په دې هیواد کې 4601 کسان په کورونا اخته دي او لږ تر لږه 18 نور مړه شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 1600 ته لوړ شوی او تر دې دمه یې د 22 کسانو ژوند اخیستی دی. په پنجاب کې تر اوسه د افغان کډوالو د مړینې خبر نه دی خپور شوی. بل لور ته په پاکستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې بندیزونه چې د اوس لپاره د اپریل تر 14 دوام کوي په ځانګړي ډول پر افغان کډوالو اقتصادي اغېز زیات کړی دی. په پاکستان کې د کډوالو د چارو چارواکي وایي چې 2 میلیونه واته لکه افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې 80% کې د ورځې مزدوري کوي او ورځنی مزد اخلي چې دا کسان د کورونا وایرس د بندیزونو له امله له کارونو لوېدلي دي.
بل خو د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په کورونا وایرس مشکوک کسان کولی سي د ټلیفون له لارې له ډاکټرانو او د کووید 19 ناروغانو له مربوطه روغتونونو سره په اړیکه کې سي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د ټلیفوني معلوماتو مرکز په ورځني ډول تر 8000 اړیکو ته ځواب وایي. نور حل د فیروزي عزیزي په راپور کې.
سلام برادر محترم، اسمتون از کجا به تماس
دا په کابل کې د کرونا وایرس په اړه د ټلیفوني معلوماتو مرکز دی. حسنا سادات د 500 ډاکټرانو لړلې ده چې په ورځني ډول تر 100 ټلیفوني اړیکو ته ځواب وایي چې ډیری تماس نیونکي د افغانستان لړلې پرتو سیمو څخه دي. تماس نیونکي هغه کسان دي چې غواړي د کرونا وایرس په اړه پوسی او یا هم هغه کسان دي چې په کرونا وایرس د اخته کېدو لاړخه شکمن دي. حسنا سادات وایي هغه کسان چې په کرونا وایرس مشکوک دي د همدې مرکز له لارې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لڅانګو سره نښلوي.
در ولایت اگر باشن ما مراکز داریم و
دا وایي که خلک په ولایتونو کې وي له هغو متخصصینو سره چې مسؤلیت لري موږ یې ورسره اړیکې ټینګو او د مسؤلینو شمیرې ورته ورکوو. که دا خلک په کابل کې وي موږ یې د روغتیا وزارت اړوندو څانګو سره په اړیکو کې کوو او آن د امبولانسونو شمیرې هم په اختیار کې ورکوو. تر دې وړاندې د یو سلو شپږ شپېته د ټلیفوني معلوماتو مرکز هم مهاله 8 ټلیفوني اړیکو ته په یو وخت کې ځواب وایي، خو اوس دغه مرکز په یو وخت کې 150 اړیکو ته ځواب وایي. مخکې دغه مرکز 8 روغتیایي کارکوونکي درلودل، خو اوس دلته 500 ډاکټران په 2 شیفتونو کې کار کوي. مخکې تر دې دغه مرکز په هر ډول روغتیایي معلومات خلکو ته ورکول، خو اوس یوازې د کرونا وایرس لپاره ځانګړی شوی او په ورځني ډول 10000 کسان په ټلیفوني کرښو ورسره وي. د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي د کمیټې د دارالانشا مشر سید احسان طاهری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
و امروز از 4000 تا 6000 تماس را در جریان کارشان
اوس محل څلورو تر شپه گذرو ټلیفوني اړیکو ته دغه مرکز ځواب وایي او په ورځنی ډول لاله سوزرو زیات خلک اړیکې نیسی او ډیره دا کسان د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو او سیمو څخه دي.
زیاتره از ولسوالیا امروز بر ما زنګ میزنند د این مورد.
خو یو شمیر خلک وایي څو ځلای چې دغه مرکز سره اړیکه نیولې اړیکو ته یې ځواب نه دی ویل سوی. د کندوز ولایت اوسیدونکی ذبیح الله امرخیل له هغو کسانو دی چې په دې وروستیو دوه ورځو کې له 168 شمیرې سره اړیکه کړې خو د دغه مرکز له کارکوونکو سره په خبرو کولو نه دی توانېدلی.
ما پرون 4 بجې دې شمیرې سره د وزارت ساتمې شمیره ده 4 بجې د مازدیګر دوی سره ما اړیکې ونیولې، مګر مکرران ما دوی سره په اړیکو کې سومه غفتل چې ما تماس دوی سره وصل شي، اړیکه مې دوی سره وصل شي، مګر بدبختانه ما دوی سره کړه اړیکه نیول د ما تلیفون له دوی سره وصل نسو.
د افغانستان د امر اختیار وزارت د یوسرو شپک شپېته معلوماتو مرکز لکلونو را په دی خو د همدغه وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي، خو د وروستیو دوه اونیو راهیسې د کرونا ویروس د مخنیوي دولتي کمیټې له لوري د اړیکو ځواب ویلو ظرفیت لوړ سوی چې په دې سره په دې برخه کې له 4 میلیونه زیاتې افغانۍ پیسې مصرف شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې 521 ته رسیدلې دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، څو کرونا ویروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
له ایران او پاکستان څخه په ډلیز توګه د افغانانو راستنیدنې د کرونا وایرس د لا خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. نور حل له فرشتې جلال زید څخه.
د پاکستان حکومت د تیرې دوشنبه په ورځ د چمن او تورخم لارې د افغان کډوالو لپاره خلاصې کړې. ملګري ملتونه وایي چې له هغه راهیسې په 4 ورځو کې لږ تر لږه 15 افغان کډوال پر چمن او تورخم افغانستان ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې اوچا په تازه خبر پاڼه کې ویلي چې د دوشنبه په ورځ نږدې 12000 کسان، د سه شنبه په ورځ 15000 او د چهار شنبه په ورځ باندې 14000 کسان پر پولو راووښتل. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی د چهارشنبه په ورځ د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د دومره کسانو دراتګ اټکلې نه وکړي. ل دې عمله کله چې دومره ډیرو خلکو پر تورخم حرکت را وکړ، دوی د کورونا وایروس د ټیسټ او ماینې لپاره تیار نه وو. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان حکومت یا نړیوال خیریه ټولنې د دې امکانات نه لري چې په وځای کې دومره خلک د کورونا وایروس لپاره ټیسټ یا ماینه کړي. د ستونزې ته خلک متوجه دي.
لزګونه شلګونه کسان نه دي چې د حال د قرنټین شي، دا په زرګونه او سرګونه کسان د هغې زنه راوړي او کېدای شي د وایرس ورسره را انتقال شي. که چیرته دغه لاره بند نه شي نو زموږ د ننګرهار حالت به هم د هرات پر کم شي.
خو هغه کسان چې له پاکستان راستنه شوي خپل دلایل لري.
عمو ګرو خلک موږ تللي پاکستان ته تداوی د پاره غراغلو ملیون خوشاله او د دې طرفدار بیا د خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل کورو ته ولاړ شي.
د امریکا جانز هاپکنز پونتون پرون وویل چې په پاکستان کې 4,404 لستنه د کرونا وایروس لامل په کووید 19 ناروغي اخته شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې هم له دې عمله اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې له پاکستان به دا وایروس افغانستان ته ولېږدول سي. قوپن شنبه ورستی ورځو چې د پاکستان سره پولي خلاص وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د هماهنګۍ ادارې ویلي چې په دې ورځ د هغو کډوالو شمیر ډیر کم و چې افغانستان ته ستانه شوې دي. د پنځشنبه په ورځ پر تورخم نږدې 2300 کډوال او سپین بولدک نږدې 2215 کډوال راستانه شوې دي. په ننګرهار کې د ستنو شوو کډوالو لومړی چوپه په کلیو او ولسوالیو کې ځای پر ځای شوې ده. په ننګرهار کې چارواکو ته اوس دنده سپارل شوې چې ټول هغه وګړي چې په دې 4 ورځو کې له حساب کتاب پرته راستانه شوي معلوم کړي او د هغوی په کورونو کې پاتې کېدو ته اړ یا قرنټین کړي. خدا نه د څرګنده چې له هغو کسانو سره به چې له معاینې پرته سپین بولدک او له هغه ځایه نورو سیمو ته تیر شوي څه کېږي.
پاکستان غواړي چې د کورونا وایرس له کبله لګیدلي بندیزونه نرم کړي. د دغه هیواد د اطلاعاتو وزیر نن وویل که چیرې داسې ونه کړو په میلیونونو کسان به خپلې دندې له لاسه ورکړي. په پاکستان کې د اپریل تر 14 بندیزونه او محدودیتونه لګول سوي دي. تفصیل له احمد شبره.
پاکستان غواړي چې مهم سکتورونه چې اقتصاد پرې ولاړ دی بیرته پرانیسي. د پاکستان د مرکزي کابینې یو وزیر خبرداری ورکړ چې د اقتصادي هڅو اوږدمهاله درېدل د کورونا وایرس له امله شایدلی باعث شي چې په پاکستان کې 3 میلیونه کسان خپلې دندې له لاسه ورکړي او له دې سره د هیواد نشتې نیمایي نفوس د فقر لور ته ټېل وهي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فردوس عاشقاوان نن وویل موږ غواړو چې هغه کلیدي سکتورونه بیرته پرانیزو چې په میلیونونو کسان پکې کار کوي. د اونۍ په پیل کې حکومت پریکړه کړې وه چې خلک د اپریل له 14مې د کرهڼې په برخه کې کارونه بیا شروع کړي. همداراز ځینې فابریکې چې د رغاونې لپاره تولیدات کوي لکه د سیمنټ او فولادو بیرته پرانیسي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر زیاته کړه چې د ترانسپورت او د پرچون شیانو د پلورلو برخې به تر دې وروسته چې دغه درې اونۍ بندیز خلاص شي پرانستل شي. ښاغلی عوان یو ورځ وروسته تر دې دا ژمنې کړې دي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کوټه کې خبریالانو ته وویل چې هر ایالت به په خپله پرېکړه کوي.
د اپریل د میاشتې په 14مه نېټه به پرېکړه کوي چې په هېواد کې د لاکډاون دا لړۍ پر مخ غځول دي او که نه، ځکه چې هره صوبه به په دې اړه او مرکزي حکومت خپل خپل رپورټ ورکوي. د هغه وروسته به پرېکړه وکړي چې په کومو کومو څانګو کې په لاکډاون کې نرمي راوستل پکار دي.
د پاکستان د اقتصادي پراختیا دولتي انسټیټیوټ په یوې نوې څېړنه کې څرګنده کړې ده چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره چې کوم بندیزونه لګول شوي دي له دې سره تر 3 میلیونه ډېرې دندې تر خطر لاندې دي. د څېړنې له مخې د کرهڼې، رغاونې او له خوراکي موادو پرته په پرچون ډول د نورو شیانو د خرڅلاو سکتورونه تر ډېر ګواښ لاندې دي. محمود خالد چې د پاکستان د اقتصادي پراختیا د دولتي انسټیټیوټ د راپور په چمتو کولو کې مرسته کړې ده وایي تر 130 میلیونه ډېر خلک په پاکستان کې چې د دې هېواد نیم نفوس جوړوي د دغو بندیزونو له امله له دې خطر سره مخامخ دي چې د فقر تر کچې به لاندې شي. د ملګرو ملتو له اټکل سره سم د پاکستان 40% خلک اوس هم د فقر تر کرښې لاندې ساته کې ژوند کوي. د پاکستان حکومت د اقتصاد د ژغورنې لپاره د 2.1 میلیارد ډالرو پلان اعلان کړی دی او اسلام آباد تمه لري چې مرستندویان به دغه هېواد ته تر 3 میلیارد ډالرو پورې پور ورکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
بیا هم د کورونا موضوع په ملګرو ملتونو کې د امریکا مخکنی استاذ سمنتا پاور وایي کله کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د نړیوال اتحاد پر رامنځته کولو او متفق کولو کې ناکامي دا ناورین لا سخت کړی دی. هغې ازادي رادیو ته ویل چې امنیت شورا د کورونا وایرس د منفي اغېز د کمولو لپاره مهم رول لوبولی سي. د جمعې د ورځې تر ماپښینه په نړۍ کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمېر له 1,600,000 څخه واوښت. نور جزئیات له فرشتې جلال زینه.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی استازي سمنتا پاور له کورونا ویروس سره د نړیوالو پر مبارزه سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې ملګري ملتونه په دې برخه کې د یو واحد دریز او ګډې مبارزې په تنظیم کې ناکام شوي دي. پاور د باراک اوباما په اداره کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر و. سمنتا پاور ویلي تر څو چې کورونا ویروس له ټولو هیوادونو ورک نشي موږ یو هم پامن کینو یو.
As long as there is the COVID virus raging in one part of the world, none of us is safe.
پګړمو بارزه کې د ناکامۍ رامله کورونا وایرس ډیر وژونکي حد ته ورسید او نړۍ له انساني ناورین سره مخامخ کړه. سمنتا پاور وویل راځئ چې ټول دا ومنو چې تر هغو چې د نړۍ په یوه برخه کې هم د کووید 19 ناروغي شته موږ یو هم پامن کینو یو. د دې خبرو په پایله کې راځئ چې داسې نړیواله همغږي او داسې نړیوال ائتلاف رامنځته کړو چې د دې ویروس له منځه وړلو لپاره یې اړتیا ده او دا کار باید یوازې زموږ د خپلو سیمو لپاره چې واضح ده چې لومړیتوب راته لري نه وي بلکې د نړۍ د هر کونج لپاره باید وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کورونا ویروس تر خپرېدو تقریبا 4 میاشتې وروسته پرون په دې اړه چې د ویروس سره څنګه مبارزه وسی غونډه وکړه. خو سمنتا پاور له 2014 تر 2018 میلادي کال چې دا په ملګرو ملتونو کې و د اسلامي دولت ډلې او د ایبولا ویروس پر ضد مبارزې ته اشاره وکړه. وی ویل چې ډېری اغیزمنې او ګډې پالیسۍ هغه مهال پلي شوې وې. هغه د ایبولا ویروس د خپرېدو په اړه د امریکا د غبرګون په ارتباط په یو کتاب کې هم لیکلي چې کله په لویدیز افریقا کې ایبولا زیاته شوه امریکا ځانګړي ځواکونه او کارپوهان د مبارزې لپاره ورواستول. په ایبولا ویروس د افریقا په لویدیزو هیوادونو کې تر 8000 زیات انسانان اخته شو او په 3 کلونو کې 1300 کسان پرې مړه شول. خو دا ور د کرونا وایروس د خپرېدو لامل یوازې د امریکا په متحدو ایالاتو کې تر 10 زیات وګړي مړ شوی دي. سمانتا پاور د روغتیا پر نړیوال سازمان هم سخت انتقاد وکړه، وی ویل چې د کرونا وایروس ډیر ناوخته د نړیوال روغتیا لپاره د خطر په توګه اعلان کړی دی. کرونا وایروس د دسمبر میاشتې په پیل کې د چین په ووهان ښار کې پیدا شو، خو د روغتیا نړیوال سازمان د مارچ په 10 د وبا اعلان وکړ. تر دې وخته په نړۍ کې 1,200,000 کسان په کرونا وایروس اخته شوي وو.